السلام علیکم په دې هیله چې دا راتلونکي ورځ مو نه کمرغوي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1401 نویم لمریز کال د سنبلې 9 ده چې د 2012 کال د سپتمبر له 19 سره برابره ده. د دې لیم ساعت خبرونې په ترڅ کې چې امان امیرزی تخنیکی چارې پر مخ وړي او ری چې ناټو وایي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو د حملو له امله د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات یو اندازه کم شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو ورځو سیالیو د نړیوال جام په مسابقو کې له هند سره مخامخېږي. خو اوس پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ناټو سرمنشي وایي افغان او نړیوالو ځواکونو خپل ګډ عملیات یو اندازه کم کړی دي. د کرکټ د شل اوریزو سیالیو د نړیوال جام په مسابقو کې افغانستان نن له هند سره لوبه کوي او په پاکستان کې بمی چاودنو ګڼ شمېر ملکیان مړه او ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د ناټو منشي اندرس فوګ راسموسن د سه‌شنبه په ورځ ویل په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو عسکرو باندې د حملو د زیاتېدو له امله په دې هیواد کې د ناټو او افغان ځواکونو ځینې عملیات کم شوي دي. راسموسن وایي دا اقدامات احتیاطي او موقت دي. د پټینګار سره ویل د افغانستان لپاره عمومي ستراتیژي په خپل ځای ده. د سه‌شنبه د ورځې په لومړیو کې د ناټو په مشرۍ ایساف ځواک ویلي د خبري رسنیو هغه رپورټونه غلط دي چې وایي ناټو له افغان ځواکونو سره ګډ پوځي عملیات بند کړي دي. ایساف وایي یوازې ځینې عملیات په ځینو سیمو کې د پوز لیکو څخه پر بهرنیانو باندې د حملو د ګواښونو د زیاتېدو له امله د موقت وخت لپاره کم شوي. د ناټو مشر ایساف ځواکونه د غرض وایي دا ګواښونه د اسلام پر ضد د یو فلم د خپرېدو له امله زیات شوي. ایساف وایي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مشورو او مرستې دوام ته په مطلق ډول ژمن دي. ټاکل شوی چې نن په سریلنکا کې د کرکټ د شل اوریزو سیالیو د نړیوال جام په لوبو کې افغانستان خپل لومړنۍ مسابقه له هند سره ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر بشیر ستانکزی له کولمبو څخه په تلیفون ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړي له هند سره د دې نړیوالې او مهمې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. په روان خبري مجله کې د افغانستان د نن ورځې د مسابقې په اړه نور جزئیات هم اورئ. د پاکستان پولیس وایي په کراچۍ ښار کې تېره شپه د 2 چاودنو له امله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. دغه پرله پسې چاودنې چې یو مارکېټ یې په نښه کړ د ریموټ کنټرول په واسطه ترسره شوي دي. تر اوسه پورې د دې چاودنو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. بلور ته د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې یوې چاودنې 15 کسان وژلي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی اخدر ابراهیمی وایي د دې هیواد شخړه مخ په پراخېدو ده او د سیمې ثبات ته ګواښ جوړوي. هغه یو ځل بیا د سوریې د جګړې له ټولو خوا وغوښتل چې د دې شخړې د حل په خاطر په ګډه کار وکړي.
دا وایي وضعیت په خرابېدو دی او دا د سیمې لپاره یو لوی ګواښ دی. دا ډول شخړې په یو هیواد پورې نشي پاتې کېدی بلکې نورو سیمو ته غځېږي. سلګونه زره کسان له دې عمله کډوال شوي. دا کډوال یا خو بې ثباتي رامنځته کوي او یا هم د ګاونډیو هیوادونو د ثبات لپاره خطر ګرځي. ابراهیمی دا څرګندونه په اردن کې د سوریې له کډوالو سره له کتنې وروسته الجزیره تلویزیون ته کړې دي. نوموړي د روانې اونۍ په سر کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره هم کتنه درلوده. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان د هیواد په ختیځ کې له څو اونیو خاصو امنیتي عملیاتو وروسته له ګورنو بدخشان سیمې څخه کتنه وکړه. په دې عملیاتو کې شاوخوا 70 کسان وژل شوي. رحمان د سه‌شنبه په ورځ د روشان او شنغان ولسوالیو ته لاړ او د یو نوي لیلی خونځي او دولتي ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړ. د جولای میاشت کې په سیمه کې یو جګپوړی امنیتي چارواکی وژل شوی او حکومت ګورنو بدخشان ولایت ته نور ځواکونه استولي وو. د وسلوالو حکومت ترمنځ جګړو د اګست میاشتې تر وروستۍ پورې دوام کړی. هغه مهال د قرو خار په زرونو اوسیدونکو د څو اونیو لپاره د امنیتي ځواکونو د موجودیت پر ضد اعتراض وکړ او حکومتي عسکر د اګست په 23 له سیمې ووتل. امنیتی مقامات وایي چې د ترکیې په جنوب کې په یو پوځي کاروان باندې د توغندي په حمله کې د سه شنبې په ورځ لږ تر لږه 19 ترکی عسکر مړه او شاوخوا 16 نور ټپیان دي. چارواکو د حملې پړه په لغوه شوي ګوند کردستان کارګر باندې اچولی دی. پوځي کاروان د بنګول او موس ولایتونو تر منځ روانو چې حمله ورباندې وشوه. له حملې وروسته پوځ سمدستي د هوایي ځواک په ملاتړ د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړه. د ترکیې صدراعظم د دوشنبې په ورځ ویلي وو ځواکونو یې تېره میاشت د کردستان د کارګر ګوند شاوخوا 1500 یاغیان وژلې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن امریکا ته د برما د حکومت د مخالفې مشرې اونګ سان سوچی د دریو اونیو د سفر په پیل کې د سه شنبې په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې هغې ته خراغ لاست وایه. ټاکل شوی چې کلینټن او د سولې د نوبل جایزې وړونکې سوچی به په برما کې د سیاسي بدلونونو په دې هېواد باندې د امریکا د متحده ایالاتو د اوږدې مودې لګول شوي اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرې وکړي. دوستانو تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. ناټو وایي د ځینې امنیتي ملحوظاتو او احتیاط لمخې د افغان ځواکونو سره ګډ عملیات یو څه اندازه کم کړی دي. د برتانیې دفاع وزیر بیا وایي په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د ګډو ګزمو کمول په پوځي عملیاتو کوم تاثیر نه لري. په افغانستان کې د انتخاباتو د قانون د نوې طرحې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د عدلي وزارت ترمنځ له اختلافاتو هم خبرې گئی. په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د عامې روغتیا وزارت وایي د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او تداوی لپاره یو ستراتیژي جوړه کړې ده. د فراه ولایت اوسیدونکي بیا دغلته د روغتیایي خدماتو له کموالي سره ټکوي.
دوا دغه چې دوا نشته چې دا دوا کپایته یا د مریض کې یا ته مریض ورشه او ته سم دوا ورکې ماس یا دا ته یو پاکټ ګولۍ ورکې او په بالا شي نه.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ورستیو 14 ل جزئیاتو هم خبرې غي. تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورې. قدرمنو دوستانو په هلمند کې د آزادی رادیو خبرونه په اف ام باندې برته پیل شوې ده. تاسو کولای شئ چې د منځنۍ سپې ترڅنګ په اف ام هم په هلمند کې د آزادی رادیو خبرونه د سالو د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر صفا ډول واورئ. د ناټو منشي اندرس فوګ راسموسن وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو عسکرو باندې د حملو له امله د ناټو او افغان ځواکونو ځینې ګډ عملیات د موقت وخت لپاره بند شوي دي، خو د افغانستان لپاره د ناټو ستراتیژي به په خپل حال وي. د راسموسن د خبرو تفصیل له جانقا الکوزی اورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د سه‌شنبې په ورځ په ټینګار سره وویل د افغانستان لپاره د ناتو عمومي ستراتیژي ثابته او په خپل حال ده، که څه هم چې د افغان او ناتو ځواکونو په ځینو ګډو عملیاتو کې کمواله راغلی. دا اقدامات زمونږ عسکرو ته د خطرونو د کمولو په مقصد ترلاسه لاندې نیول شوي. دا زمونږ د قومندانانو مسؤلیت دی، خو دا اقدامات په ټول ستراتیژۍ کې بدلون نه رامنځته کوي. دا ستراتیژي به په خپل حال وي، په دې معنی چې مونږ به په تدریجي ډول مخکښ مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته حواله کړو. د ناتو عمومي منشي د افغان او ناتو ځواکونو د ګډو عملیاتو د راکمولو یا محدودیت په اړه وویل چې دا کار موقتی او احتیاطي دی. موږ به له افغان امنیتي ځواکونو سره خپل شراکت، مرستې او مشورو ته دوام ورکړو. په ځینو ځایونو کې به مستقیم شراکت وځنډول شي، او دا د دې ښکارندوی دی چې افغان امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې په مستقل او یوازې ځان عملیات ترسره کولی شي. د ناتو په مشرۍ ایساف ځواک د سه شنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي وو په افغانستان کې په ځینو ځایونو کې ځینې عملیات بهرنیو ځواکونو ته د خطر راکمولو په مقصد د موقت وخت لپاره کم شوي دي. ایساف وایي خبري رسنیو غلط راپورونه خپاره کړي چې ناتو له افغان ځواکونو سره ګډ پوځي عملیات بند کړي دي. د ایساف په اعلامیه کې ویل شوي د اسلام پر ضد د یو فلم له خپرېدو له امله په اسلامي هیوادو کې قهرجنې مظاهرې شوي، او له دې درکه هم بهرنیو ځواکونو ته په افغانستان کې ګواښونه مخامخ شوي دي. د فلم پر ضد مظاهرو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. ایساف دغه راز وایي د افغان ځواکونو شراکت، روزنې، مشورې او مرستو ته په مطلق ډول ژمن دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیری د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو سره خبرو کې ویل د افغان او ناتو ځواکونو ترمنځ همکاري دوام لري. خدای ومنله چې د بلوک او ټولي په سطح همکاري د موقت وخت لپاره تر غور لاندې ده. د روان کال له پیل راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو ځواکونو باندې د حملو له امله لږ تر لږه 150 بهرني پوځیان وژل شوي. د امریکا پوځي چارواکي وایي یو شمیر حملې د کلتوري غلط فهمیو له امله کیږي. خدای هم منلی چې طالبانو د افغان پوځ او پولیسو په لیکو کې نفوذ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت د پوز لیکو څخه د حملو له امله په سلونو کسان استلی دي. د امریکا پوز د دې حملو په غبرګون کې د افغان پولیسو د زلونو کسانو د روزنې پروګرام بند کړی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د برتانی دفاع وزیر وای په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د ګډو غزمو کمول به په پوځي عملیاتو کوم اغیز ونه لري. فلیپ هوماند وویل چې د دوی وروستي اقدامات به د افغان ستراتیژۍ زیانمن نه کړي، خو د برتانی د پارلمان ځینې غړي بیا په دې باور دي چې دا کار به د ناټو ماموریت زیانمن کړي. تفصیل له حمید مومند څخه اورو.
د برتانی د دفاع وزیر وای چې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د جلا جلا غزمو او عملیاتو د ترسره کولو پریکړه لا په رسمي ډول عملي شوې نه ده. فلیپ هومان خبر اعلان ته وویل چې دا یو مسوده ده چې د په وینا د اقدام به په پوځي عملیاتو خورا کم اغیز ولري او د دوی په پالیسۍ کې به کوم بدلون رانه ولي. د برتانی د دفاع وزیر دا خبره هم رد کړه چې د جلا عملیاتو لپاره دا اقدام به د افغانستان د جګړې ستراتیژۍ چې له مخې بهرني ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پای پورې د روزونکو رول خپل کړي زیانمنه کړي. دی وایي چې موږ یو ستراتیژیک پلان لرو، موږ اوس مهال کار کوو سو د 2014 میلادي کال تر پای پورې په پوځي عملیاتو کې خپل ونډه پای ته ورسوو. موږ د هر هغه اقدام په اړه چې پلي کېږي زیات ډاډمن یو. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ هم په ورته توګه ډاډ ورکړی دی. د په پارلمان کې وکیلانو ته ویلي دی چې د جلا غزمو او عملیاتو اقدام د دې لپاره کېږي چې د ګډو پوځي عملیاتو په محل خطر را کم کړی شي. دی وایي موږ به د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو سرتیرو باندې کېدونکو حملو ته تسلیم نه شو. موږ به د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې زیاتې کړو او دا هغه څه دی چې اوس مهال پرې کار کېږي. نو زه فکر نه کوم چې موږ باید په افغانستان کې د ستر بدلون د لرلید په اړه فکر وکړو، او دا ځکه چې موږ باید د دې ستونزې په وړاندې بریالي شو. خو د برتانیې د دفاع د وزیر سرګندونو د دغه هیواد د پارلمان د ځینو غړو اندېښنې لرې نه کړې، ځکه د دوی په وینا وروستي اقدام چې له مخې افغان او بهرني ځواکونه به جلا عملیات کوي د ناټو ستراتیژۍ زیانمنوي. په کابل کې هم کتونکو دا باور څرګندوي چې ناټو دا پریکړه بیړنۍ نه ده. د پوځي چارو کتونکو نورالحق علومی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د کار په بدل کې د افغانستان هوایی او ځمکني ځواکونو پیاوړتیا ته مخه کړي. دی وایي ناټو دا پریکړه په عجولانه توګه کړې. بشپړ باور لرم چې دا پریکړه خپل د مخالفینو د مورال د لوړېدو سبب ګرځي او په ورته توګه د دوی دا کار افغان امنیتي ځواکونه هم په یو ډول اندېښنه کې اچوي. دا اندېښنه په داسې حال کې څرګندېږي چې په بهرنیو سرتیرو باندې د افغان ځواکونو د حملو په تعقیب امریکا له افغان ځواکونو سره خپل ځینې ګډ پوځي عملیات وځنډول. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په دې حملو اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې په افغانستان کې د دوی قومندان د بهرنیو سرتیرو د خوندي کولو لپاره لازم اقدامات کړي دي. سکل د هغو حملو له کبله چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو سرتیرو شوي شاوخوا 150 بهرني سرتیري وژل شوي دي.
د حمید مومن په ریپورت کې موردل چې د برتانی د دفاع وزیر وای په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د ګډو غزمو کمول به په پوځي عملیاتو کوم تاثیر ونه لري. د انتخاباتو د قانون د نوې طرحې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د دلی وزارت ترمنځ اختلافات پیدا شوي. د خپلواک کمیسیون او د دلی وزارت سرګندونې له کابل د ازادي راډیو د خبريال معصوم میوند په ریپورت کې اورو.
د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتو د قانون په طرحه کې مهم بدلونونه راوستي وو. په ځانګړي ډول د انتخاباتو د شکایتونو اوریدلو کمیسیون صلاحیتونو، د سیاسي ګوندونو رول، د انتخاباتو څرنګوالي او ځینو نورو په اړه. خو د دې کمیسیون رئیس وایي چې دغه بدلونونه د افغانستان د عدلي وزارت لخوا رد شوي دي او کوشش کوي چې په یو ډول دولتي ادارې په انتخاباتي چارو کې شکیلګي. فضل احمد مانوي د عدلي وزارت لخوا بدلونونه د انتخاباتو لپاره اغیزناک نه بولي.
بعضي موارد کې ایجاب
ځینې پیښې چې د انتخاباتو د ځنډېدو لامل کېږي او هغه حالات چې د انتخاباتو کېدل ناممکن کړي، نو د انتخاباتو کمیسیون باید څه وکړي. موږ په یو بل ډول دا وړاندوینه کړې وه، خو د عدلي وزارت په هغه کې بدلون راوست. هغه ادارې چې په افغان دولت کې خپلواکي دي، فکر مو کاوه چې دا به د انتخاباتو لپاره اغیزناک وي، مګر د عدلي وزارت ځینې دولتي ادارې د انتخاباتو بحث ته په یو ډول دننه کړې. هغه ترکیبونه چې عدلي وزارت په نظر کې نیولي تر ډیره دولتي دي.
ښاغلی مانوی د سه‌شنبه په ورځ د عدلي وزارت لخوا د انتخاباتو د قانون د طرحې د څېړنې په دوه ورځني سیمینار کې وویل چې کوشش یې کړی و سیاسي ګوندونو ته په انتخاباتو کې ډیره برخه ورکړي، خو د افغانستان د عدلي وزارت د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو دغه ادعا رد کړې چې ګواکې دولتي ادارې انتخاباتي چارو ته وردننه نه کړي. د عدلي وزیر حبیب الله غالب چې په دې سیمینار کې برخه اخیستې وویل هڅه کوي د انتخاباتو په قانون کې هغه ډول بدلونونه راولي چې د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي.
حکومت د عدالت د عملي کولو مسؤلیت لري. د ګوندي انتخاباتو سیستمونه توپیر کوي، کیدای شي دلته ګوندونه بیل نظرونه ولري، مګر موږ هغه سیستم چې اساسي قانون منلی وي او په ټکر کې ورسره نه وي او زموږ له ټولنې سره جوړ او همغږی وي باید هغه سیستمونه واخلو. نه داسې بیلابیل سیستمونه خو په یوه قانون کې نشو انتخابولی.
د انتخاباتو د قانون د طرحې د څېړنې په دې دوه ورځني سیمینار کې د عدلي وزارت، انتخاباتو کمیسیون، د سیاسي ګوندونو استازو، د مدني او حقوقي ټولنو استازو ګډون کړی و.
د ناتو عمومنشي اندرس فوګراس موسن د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې د حملو د زیاتېدو له امله په دې هیواد کې د ناتو افغان ځواکونو ځینې عملیات کم شوي دي. ټاکل شوی ده چې نن په سریلانکا کې د کرکټ د شلو اوورزو سیالیو د نړیوال جام په لوبو کې افغانستان خپل لومړنۍ مسابقه له هند سره ترسره کړي. د پاکستان پولیس وایي په کراچۍ ښار کې تېره شپه 214 له امله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي د دې هیواد شخړه مخ په پراخېدو ده او د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ وي. د تاجکستان ولسمشر د هیواد په ختیځ کې له څو اونیو خاصو عملیاتو وروسته له ګورنو بدخشان سیمې کتنه وکړه. امنیتي چارواکي وایي د ترکیې په جنوب کې په یو پوځي کاروان باندې د توغندي په حمله کې د سه شنبې په ورځ لږ تر لږه 12 ترکي عسکر مړه او شاوخوا 16 نور ټپیان شوه. او په بلغاریا کې ډیر لسنه مسلمانان د سه شنبې پر ورځ د افراطیت د تبلیغ په تور محکمې ته احضار شول. دوستانو تاسو ته یادونه کوم چې د روانې خبری مجلې په ترڅ کې به له سریلانکا څخه ازادي راډیو خبریال نه معلومات وخلو چې همدانن الته ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هند سره د نړیوال جام یا نشلو اوریزو نړیوال جام په مسابقو کې خپل لومړنۍ لوبه ترسره کړي. لمونږ سره اوسېږي په دې اړه درته وروسته حال درکو. خو اوس له نوریاس نوري اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
اکثر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې د هغو مظاهرو او تاوتریخوالي په اړه چې د اسلام ضد یو فلم د خپرېدو له امله راپورته شوي مطالب خپره کړي دي. د ورځپاڼو په وینا د دغه فلم پر سر د خلکو احساساتي کېدل او له بلې خوا پر خپلو نړیوالو متحدینو د افغان پوځیانو حملې چې تلفات اړولي د دې سبب شوي چې نړیوال ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په ټیټه سطح همکاري او عملیات ودروي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې برخه کې د همکارۍ پای ته رسول به په افغانستان کې د ناتو ستراتیژي ته ضربه ورکړي چې دغه عمل به له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر پلان هم خپل تاثیر پرې باسي. د ورځپاڼې په وینا کې دغه اقدام د افغان ملي اردو او پولیسو پر روزنې هم اغیز وکړي، نو په هغه صورت کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل چې د 2014 میلادي کال په پای کې پلان شوي له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه تر هغه وخته به افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه د خپل هیواد د امنیتي مسؤلیتونو اخیستو ته تیار نه وي. ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د ائتلافي ځواکونو د ویان خبرې ته اشاره کړې چې ویلي دي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې زیاته برخه له کمپونو بهر ترسره کیږي او که دغه همکاري ختمه شي دغه تمرینونه به هم وځنډیږي. خو د بریتانیا چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د دې هیواد دفاع د وزیر فیلیپ هامون له خولې لیکي چې ویلي دي پر نړیوالو ځواکونو د افغان عسکرو یا د پولیسو په جامه کې د دې هیواد پر عسکرو حملې به د دې سبب نشي چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو فعالیتونه پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په وینا د بریتانیا د دفاع وزیر ویلي د دې هیواد ځواکونه د خپل هیواد د ګټو لپاره افغانستان ته تللي ترڅو د دې ډاډ حاصل کړي چې ترورستان د افغانستان له خاورې د بریتانیا او د هغې پر متحدینو کې په ښارونو او سیمو د حملو لپاره کار وانخلی. ورسپانه د بریتانیا د اپوزیسیون د کارګر ګوند غړي دینس مکشن له قوله چې په خوا د بهرنیو چارو وزیر لیکلي چې ویلي دي د افغانستان په جګړه کې بریالي توپ امکان نه لري او باید د هیواد ځواکونه له افغانستان ووزي. خو د ټایمز او فاینانشل ټایمز ورسپانو لیکلي چې د بریتانیا حکومت له هغه جملې د دفاع وزیر په دې نظر دي چې د افغانستان په جګړه کې له لوړو ژورو سره سره پرمختګونه شوي او په دغه حساسه مرحله کې باید له دې هیواد پښې سپک نه شي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د عام روغتیا وزارت وی د ایرس د ناروغي د مخنیوي او تداوی لپاره یو ستراتیژي جوړ کړی د عام روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل ویل د اوسمهال په هیواد کې د ایرس څخه څه باندې 1200 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د هیلو خود چې د ستراتیژي لپاره کېدو سره په هیواد کې د دې ناروغي د پراخېدو مخه ونیول شي. تفصیل له خان محمد سین څخه ورو.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل اندېښنه وښوده چې په هیواد کې د ایډس ناروغۍ د خپرېدو لاملونه زیات شوي دي. میرمن دلیل وویل د مخدرو موادو کارول، ناامني، بیکاري، اقتصادي کمزوري، بېسوادي، له یوې سیمې نه بلې ته کډه کېدل او داسې نورې ناخوالې هغه لاملونه دي چې د دې ناروغۍ لمن غځولی شي. ډاکټر دلیل وویل د یادې ناروغۍ مخنیوي او درملنه ته یوه 15 کلنه ستراتیژي ترتیب کړې او هیله ده چې له پلي کېدو یې ښې نتیجې ترلاسه شي.
په افغانستان کې مو د ایچ آی وی د کنټرول لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي دي. د روغتو درملنه او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په تعلیمي نصاب کې مو د دې ناروغۍ په هکله د پوهاوي پروګرامونه په پام کې نیولي دي.
د 2011 میلادي کال څخه تر 2015 پورې د افغانستان د ایچ آی وی او ایډز پالیسي او ستراتیژي د افغان او بهرنیو متخصصینو په مرسته ترتیب شوې او د سه شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا د متخصصینو یوې غونډې ته تشریح شوه. ډاکټر سوریا دلیل وویل تر دې دمه په هیواد کې د ایډز د ناروغۍ 1250 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 15% یې ښځې دي. په دې شمېره کې 15 ماشومان هم شامل دي. خو د ملګرو ملتو سازمان د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو شمېره له 2000 څخه تر 3000 پورې ښودلې ده. د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد مبارزې وزارت مرستیال انجینیر محمد ابراهیم ازهر وویل چې په هیواد کې د کوکنارو کر کیله تولید او استعمال هغه عمده لاملونه دي چې په خلکو کې دغه ناروغي خپرولی شي. د وویل د دې د مخنیوي مبارزه ډیر مالي امکانات غواړي.
امروز 1 میلیون معتاد و ظرفیت تداوی ما با کمال تاسف نمی‌پیسد. امیدوار هستیم که
نن زموږ 1 میلیون هیوادوال په نشه‌یي توکو روږد دي. حال دا چې د درملنې امکانات مو 0.5% دي. هیله ده دولتي اړوند ارګانونه، مدني ټولنې او ملګري ملتونه د دې ستونزې اوارې ته په ګډه سره هڅې وکړي څو د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول سي.
چارواکو دا هم وویل د ایډز ناروغۍ د ستنو د کارونې، د نامشروع جنسي اړیکو او یو بل ته د ککړی وینې لور کړي په خلکو کې خبرېدلې شي. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د هیواد پاتو ولایتونو کابل، ننګرهار، کندهار، بدخشان، کندوز، غزنی، بلخ او هرات کې د ایډز د ناروغۍ درملنې ته ځانګړي مرکزونه فعال کړي چې مشورې، وقایه او درملنه پکې وړیا ده. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې اوس مهال په هیواد کې په مخدرو موادو د روغ دشمیر سباند 1 میلیون تنو ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتو سازمان د راپور لمخې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدرو موادو د تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو لکه څرنګه مو چې د خبري مجلې په سر کې ویل چې نن په سریلانکا کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هند سره د شل اوریزو سیالیو په نړیوال جام لوبو کې برخه لري او خپل لومړنۍ مسابقه تر سره کوي. د ازادي راډیو خبريال سفی الله ستنګزه په سریلانکا کې د لوبې لنیزې څاري او په دې اړه به درته په نن او راتلونکو خبرونو کې ورستي معلومات ترې څخه اخلو. همداسې به ستنګزه سره سره ټلیفون په لیکه کې ده. سفی جان، لومړی کدارته وي چې د افغانستان د ټیم لوبه نن هند سره ده، د افغانستان د لوبغاړو حوصله څنګه دي؟
بلې مراسم، تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لکه څنګه چې موږ تیر شپه ورسره وو د کرکټ د ملي لوبغاړو سره، هغوی له ډېرې لوړې حوصلې برخمن دي او انشاءالله چې هغوی به نن هم خپله لوبه په ډېر عالي روحیې سره ترسره کړي او لکه څنګه چې هغوی له هغوی سره موږ وغږېدلو او د آی سی سي په کرکټ میټینګ یا کانفرنس کې هم همدا وویل شو چې خپل نوروز منګل دا وویل چې موږ ځان ته یو جګ ریټ ورکو، یعنی موږ ځان کم نه بولو لچانه. دا د دې معنی ورکی چې د افغانستان ټیم په خپل ځان باندې پوره باور لري او لډیر لډیر اطمینان ښاغلی نوروز منګل دا خبره کړې دا ان شاء الله دا خبرې هغه څه دي چې ټولې د لوبغاړو پر روحیو باندې تاثیرات لري او دا د اطمینان خبره چې نوروز منګل کړې دا په رسنیو کې نقاس شوې ده او دا په یو وخت خبره باندې بدله شوې ده او نوروز منګل دا ویلي چې زموږ ټیم اوس هغه پخوانی ټیم نه دی چې پخوا به د لوبو لپاره یوازې لوبې ورته مهمې وي خو اوس زمونږ ټیم د ګټلو لپاره میدان ته راځي او ان شاء الله چې د هند او انګلستان په څیر قوي ټیمونو ته هم د ماتې ورکولو لپاره دوی مټي بروهلي دي.
صفی جانه که دره ته چې نن چې کوملو به د افغانستان له هند سره ده د دغه میدان پړه که اوریدونکو موږ ته معلومات راکړي دي هغه پچ څنګه څه ډول دی بالرانو ته ډیر زیات مناسب دی بیټنګ کوونکو ته مناسب دی څه ډول دی د لوبې هغه لپاره ماحول هلته څنګه دی؟
مری لکه څنګه چې موږ تیره ورځ ورغلو د پرمادا سټیډیم د مردان په سیمه کې د خپل کولمبو ښار کې نو دغه هغه پیچ دا هغه سټیډیم دی چې ډېر په خپل کولمبو کې پنځه نړیوال سټیډیمونه دي لو ویشت سټیډیمونه څخه د کرکټ چې یو هم پرمادا سټیډیم دی چې د افغانستان دواړه لوبې په همدغه سټیډیم باندې کېږي او د پیچ په اړه ویل کېږي چې د پرمادا سټیډیم یو ښه پیچ دی یعنی کېدای شي چې فاست بالرانو نسبت سپین بالران ښه لوبه وکړي او لوبغاړي هم که لوبه کوي نو حتما سپین بالران ورته سخت وي چې دوی ولوبوي او فاست بالران به لوبوي یعنی د بیټنګ په برخه کې فاست بالران کېدای شي ولوبېږي یعنی د فاست بالرانو بالونه ډېر لاړ شي د باونډري او سټیډیوم خواته خو د سپین بالرانو لپاره ځکه چې دا پیچ خپله سلو بلل شوی دی او دغې لپاره به سخت وي چې مثلا سپین بالر ولوبېږي. بله
بله پوښتنه دا ده چې دوستان به هم په دې انتظاري چې وچې د افغانستان بوخ به په دقیقه توګه په څو بجو دغه لوبه پیلېږي؟
بله د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یو ساعت توپیر دی د سریلانکا په محلي وخت باندې د کولمبو په ونیمو بجو باندې دی او دا د افغانستان سره پوره یو ساعت تفاوت لري یعنی کله چې دلته اووه نیمې بجې شي په افغانستان کې به شپږ نیمې بجې د ماښام وي چې لوبه به انشاءالله پیلېږي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د کرکټ او نورو لوبغاړو د کامیابۍ بیله. قدرمن دوستانو صفی الله ستنګزی چې په سریلانکا کې دی او هلته ازادي راډیو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبې لنږدې څاري او په دې اړه به درته د نن ورځې په خپرونو کې د راتلونکو خپرونو په ترڅ کې په دې هیله چې افغانستان خپلو مسابقې وګټي وروستي او تازه معلومات درکړو.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وایي.
د ازادي راډیو خبرونه د هلمند په شمول د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو او لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په پاکستان کې بمی چودنو په لسګونو ملکیانو تمرکز وبله اړولې ده. ماستن پرون د پاکستان په کراچي ښار کې دوه بمی چودنې وشو او یو شمیر ملکیان یې وشل. پولیس وايي په چودنو کې یوازې ملکیان په نخښه وي خو نه پوهیږي چې دا کار بچا کړي. بل ورته بیا په کوټه کې یوې چودنې ګڼ شمیر کسانو تمرکز وبله اړولې. لسی می په د ازادي راډیو خبريال موجب رحمان انګار ریپورت لري.
د پاکستان امنیتي مقامات وایي چې په کراچۍ کې د تیر شپې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلی رشتو تنو ته مرګ ژوبله واوښته او یو شمیر ودانۍ او موټر پکې زیانمن شوي دي. په دغه ښار کې بیګا ماخوستن شاوخوا اووه بجې د خلکو د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې پرله پسې دوه بمی چاودنې وشوې. پولیس وایي دواړه چاودنې د شمالي ناظم آباد په حیدري سیمه کې هغه وخت وشوې چې په لسګونو خلک په ورځنیو چارو بوخت وو. په سیمه کې د پولیسو یو مشر افسر عاصم قائم خانی چې د پیښې په ځای کې رسنیو ته معلومات ورکول د شپږو تنو د مرګ او اتلسو نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړ خو اندېښنه یې وښوده چې ښایي د مړي اصلي شمیر نور هم زیات شي. له شواهدو ښکاري چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل یا کوم بل څه کې لوړاندې ځای پر ځای شوي وو. همداشان لیدل کېږي چې زیاته مرګ ژوبله په یوه چاودنه کې رامنځته شوې او دا بله هغه یې چندیانې زورور نه وه. زموږ وروستي معلومات دا دي چې شپږ تنه وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. قائم خانی همداشان وایي ترلاسه شوي شواهد ښیي چې چاودیدونکي مواد لوړاندې ځای پر ځای شوي وو خو زیاته یې کړه چې نور جزئیات به د تحقیقاتو له ترسره کېدو وروسته څرګند شي. د قائم خانی د معلوماتو لمخه په وژل شویو کې څلور نارینه، دوه میرمنې او یو لسکلنه ماشومه ده. پولیس وایي دوی یوازې د اتلسو تنو د ټپي کېدا راپور ترلاسه کړی، خو آزادې سرچینې بیا د ټپیانو اصل شمیر درویشت تنه ښیي. د پیښې عیني شاهدان وایي چاودنې دومره زورورې وې چې غږ یې تر لرې واورېدل شو. له سیمې د ترلاسه شویو راپورونو له مخې چاودنې د حیدري سیمې په هغه بازار کې د دوکانونو مخې ته وشوې چې تر مازدیګر وروسته پکې د خلکو ګڼه ګوڼه د نورې ورځې په نسبت څو وارې زیاته وي. پولیس او عیني شاهدان وایي چې په دغو چاودنو کې دوه موټر او یو موټر سایکل ویجاړ شوی او یو شمیر ودانیو ته جزوي زیان اوښتی دی. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر تجارتي او اقتصادي ښار دی، خو له تیرو څو کلونو راهیسې پکې نامنۍ ورځ تر بلې زیاتیږي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د سهار ونیمې بجې شوې.